مودي هم دغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه تفصیل ما مخکې ورکی چې مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلی یا امنی ارګانونو یو زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لیږل ته بیا دې دغه معاینه ترسره شي چې معاینه وګوري، ولو که هغه دغه عمل یې انجام کړی نو له هغه د نتیجه منفي راوځي نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته روحي صدمه رسېدله، رواني تکلیف ورته وچې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلی البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه او د مشکلات دا خو په نورو طرقو باندې هم کېدای شي. نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې زما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته به علي ویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سره ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي وه، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب سو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا او تکل متوجه سو نو دغه قانون وضع کړ چې ترغو پورې خپل ښځه حاضر نشي د معاینه ته او یا جرم واقع سوی فرزند وي چې ترغو محکمې ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایل له خاطر اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ شي. نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی ولی بیا هم جرم مخفي پاتې نشي او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیف نشي په جامعه کې، نو د دې مخنیوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو، نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار چې دوی تبعدي ته معرفي سي او د تبعدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانون گذار هغه ډېر د ښځو حق و نقل لیګل تبعدي ته په دې باندې جلوګیری وسوله او فرزند که څوک په دې عمل باندې اغوښته سي هغه به خپله جزا ویني او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په طریقه نه په یو طریقه رانیسي. لکه اوس مونږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی، نو په هغه اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل وارې خوشې سر دا وارې دا دیگه سیستا مخی بایمی چک پا دی بانده سوای با دا غاقا تدابیر دی احتیاطی تی قانون گذار پا دی موضوعاتو که تی دی فساد و دی ناروا جلوگیری ویسی خپل قانون وضع کرده دی
سیرت سب دا غا تحقیق هدف دا خزو دادلی تیبی معاینات پارد سره چه هدف لری دا تحقیق؟
دی هدف دا غا ویسی کل دا غا کود جزا نافسو آیا دا غا قانون رعایت کیگی پا زناناو که او کنه رعایت کیگی؟ هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي یا نظام امنیتي ارګانونو به یو څوک به په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لیږل سره بیا پاسې قانونګرزه دا قانون کې خو د هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي نو په دې کې د دې ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی دی استیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق بلا روا شو وسی آیا دا رعایت کی کنه که دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و تیبی معایناتو پایل با طولن تصوی
نو دا غشی قانون ما مخیول سی دا قانون کی خودل سو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پا اساس کلا مو خوب یو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل تا حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی و چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولې مونږ تعزیرا بعد د داسې جرایم څخه مخنیوي وکړو. البته قانون د جزا چون اول نافذ د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و، بالاخره په تجارب سره دلته چې کوم محاکم سره تجارب حاصل شول سرندولانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږله ولا ای عمل زنا را انجام پایله به دغه ان شاء الله ډیره کورونی به د دې ستونز سره لاس پګریوانه ی او ډیر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کیږي هغه به د دې ځوان او ګمان سره ان شاء الله مسون پاتې کیږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې څه ظلم کیږي ستا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومت وسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پاس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کیږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي
مننه کوو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیش وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي 3 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري کم فرضاً موږ داسې د په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه ته بیا دلته ولېږلم او داسې سند چې موږ پیدا کړو دا به موږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه د کود جزا دغه 3 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي هر څوک په خپل سر دی باید موږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله موږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نه یا د عدلي قانون له طرفه نه یا د قضایي ارګانو نه خسته د هر ارګان نه چې دا موضوع نه خسته وي موږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سر دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون رعایت شي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي
ډېره زیاته مننه درنستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسول خبرې واورېدې نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه
روختیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه ټایه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونی زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دا نور شینه دا غره تر غواړي دا د وټل دوډه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوم په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو بیا یې ارزښت روښانه کوم او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ انسانانو بعد خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستوران کلمه چې د فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نیټه یې نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلی چې رستورانونه به نه و. نو موږ وایو په لرغونې زمانه کې په 1300 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلکې یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا یاو بیا به هم پاره کې د میلمنو در ټولېدو ځای او چاغ کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چاغ رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به شکل تلل. دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستې چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستې تاسو رسمي او په ولاسو څلور نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستوران پرانستو. سو خپل په پاکستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان لا ورسته دغه ستر امیر امان الله خان پری دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د خغلی دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثر خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، کڅومره هم ښه خواړه وي، خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتل په ځای او خړو کې بدلون راوستل د خړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي.
دغه ډوډۍ دغه شان خوړه چې دلته پخې کې دا یو سړی کوي چې دلته وخه وخه خپل پکور کې پخه کې، ول ذهن آرامه داس یو ساحه غواړي چې دلته د منګو تاسو د ذهن آرامه وي. مینوال کته چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوند دي، څوک چې راځي د په مخ کې لالیږي پخې کې، زرکان ژوند دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیلی او پسونه چې راځي د غال تاله لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه نه وره دوی چې هغه یخچالي وي. نو هغه